دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه طالبانو یو ځل بیا بلونه په دوحه کې له حکومت سره د مذاکرات د پیل کولو په باب د حکومت د سولې د مصالحاتي شورا د رئیس عبدالله عبدالله وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. عبدالله عبدالله د پنځم بیا پرس په کابل کې د سولې په یو کانفرنس کې په خپل وینا کې ویلو چې بلونه به د سولې مذاکرات پیل شي. خو د ښاغلي عبدالله له څرګندونو نه څو شېبې وروسته د رویټرز خبري اژانس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي شیر محمد عباس تانیزي له قوله ریپورت ورکړی چې طالبان له حکومت سره د سپتمبر د میاشتې په پیل کې د مذاکراتو د پیل کولو پلان نه لري. طالبانو نن د جمعې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې په دې اصرار وکړ چې حکومت باید د هغوی ټول قیدیان له بند نه خوشي کړي او د ښاغلي اشرف غني حکومت هم د طالبانو له قید نه د پوځ د 250 کمانډوګانو او څو تنه پیلوټانو چې ګمان کېږي طالبانو په قید کې دي د خوشي کولو غوښتنه کړې. له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو تړون ملکي استازي ستيفانو پونټیکورو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره ملاقات کړی دی. په عین وخت کې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو لوړ پوړی هیات چې د پاکستان د حکومت په بلنه هغه هیواد ته تللی و تر اوسه لا په اسلام آباد کې دی. سبا د شنبه په ورځ د محرم الحرام په لسمه د عاشورا د لمانځلو په مناسبت د کابل په لیدو ناحیو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري د قندهار ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 14 ملکیان وژل شوي دي. د قندهار د والي ویان جمال بارکزي امریکا غږ ته وویل چې د ماین چاودنه نن د جمعې په سهار د لوی کارس په سیمه کې هغه مهال وشوه چې څو کسا په یو ټویټا موټر کې د سپین بولدک بازار ته روانو او موټر یې په لاره کې په ماین اور برابر شو. په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان څلور ښځې او شپږ سړي شامل دي. ویل کېږي چې نهه کسان د یوې کورنۍ غړي وو. د افغانستان د بشري حقوقو د مستقل کمیسیون د معلوماتو له مخې یوازې سږکال د جولای د 28 نه د اګست د میاشتې 23 پورې 214 تنه ملکي وګړي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي دي. د نننۍ چاودنې ذمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. حکومتي چارواکو وایي چې د پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې د درندو سیلابونو د راوتو له امله د مړو شمېر 110 ته لوړ شوی او د لادرکه شوو کسانو د پیدا کولو لپاره هلې ځلې جاري دي. د پروان د والي دفتر وی ویاندې وحیدی شهکار امریکا غږ ته وویل چې د ټپیانو شمېر 116 ته رسیدلی دی او ممکن چې د تلفاتو کچه لوړه شي ځکه چې د نجات او ژغورنې عملیات اوس هم دوام لري. لبل خوا په کابل کې د امریکا خبريال وای چې د پروان په مرکز کې د سه شنبه د شپې د تباکونکو ناڅاپي سیلابونو د راوتلو وروسته اولسي خلکو سره د عاجل مرستو په غرض د حکومت مدني سازمانونو او خیریه مؤسساتو مرستې چاري کارو ته رسیدلې دي. په عین وخت کې د حکومت د قدرتي پیښو د انسجام وزارت پرون د پنځشنبه په ورځ ویل چې د هیواد په څو ختیځو او شمالي ولایتونو کې په تیر دوه ورځو کې د سیلابونو د راوتو له امله 150 کسان مړ شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په قندز کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پر یوې غونډۍ باندې په حمله کې 10 طالبان وژل دي. د دفاع وزارت نن د جمعې په ورځ د وګي سمبولې په ومه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو څلور تنه قمندانان هم شامل وو. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. خود طالبانو مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد نن د جمعې په ورځ ویل چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ د الوان په سیمه کې د حکومتي ځواکونو د نظامي قطار مخې ته ماینونه چولی دي او حمله پرې کړې ده او یو ګڼ شمېر عسکري وژلي دي. د دفاع د وزارت چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. ولایتي چارواکو وایي چې د غزنی په ولایت کې هم د سیلابونو د راوتو له امله دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې ملکي خلکو ته تاوان اوښتی دی او یوه زیاته برخه زراعتي ځمکې وړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د ازبکستان له چارواکو سره د خبرو اترو په غرض نن د جمعې په ورځ دغه هیواد پایتخت تاشکند ته ورسېد. له اتمر سره یو لوړ پوړی هیات هم ملګری دی. نوموړی به افغانستان ته د ازبکستان نه د صادراتي برېښنا لس کلن قرارداد لاسلیک کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان ګران هیواد امریکا وویل چې دواړو خواوو به د تجارت، پانګې اچونې او د ترانزیت د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هم په همکارۍ وغږیږي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د قانونو او پټرولیم د وزارت د اتلسو هغو لړپړو پخوانیو او اوسنیو مامورانو په دوسیو باندې غور پیل کړی دی چې د بډو په خوړو او په اداري فساد باندې تورن شوي وو. په دغه کسانو کې څو تنه لړپړي مشاورین او د قانون د وزارت یوه پخوانی سرپرست هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس صرف لس تازه پېښې ثبت شوې دي او تر دې دمه په دغه موزي ویروس باندې د اخته کېدو له امله په ټول هیواد کې 1402 ناروغان مړه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتظام اداره یا یوچا وایي چې د ورلد ویژن په نوم د یوې موسسې د ارزیابۍ له مخې په دغه هیواد کې سږ کال د کورونا د کوینونس اوبا د خپرېدو په سبب د فقر کچه لوړه شوې او زیاتره خلک نشي کولی چې د خوارۍ او مزدورۍ له لارې د خپلې کورنۍ د غړو ورځني ضرورت پوره کړي. دا ارزیابي چې په هرات، بادغیس او غور کې سرته رسېدلې ښیي دغو څلورو ولایتونو کې د خلکو د فقر او نیستۍ کچه د خطرناک حده پورې لوړه شوې. په ځینو ولایتونو کې کمکي ماشومان کار کولو ته اړ شوي دي. د کمکیو جنکو د ودونو پېښې هم زیاتې شوې دي. د دې سروې له مخې له کومو 409 کورنیو نه چې پوښتنې شوي دي، یو نوي په سلو کې وای کورنۍ پورنې زیات شوي دي خو خپلو کورنیو ته خوراکي مواد په سمه توګه نشي برابرولی. اکثرو خلکو خپل کارونه او مصرفیتونه لاسه ورکړي دي. په سلو کې 11% خلک چړ او سوال کولو ته اړ شوي دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیګاش په دواکمن جمهور غوښتونکو ګوند د ملي کنوانشن پر وروستۍ شپه د سپینې ماڼۍ په جنوبي بڼ کې د ګوند 1500 غړو ته له وینا وروسته چې راستان په تلویزیون باندې خپرېدله د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د دویمې دورې لپاره د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندیدی رسمن قبول کړه. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسي ویډا کسوارا وای په بیګانې غونډه کې د ښاغلي ټرمپ نه علاوه مرمن ملانیا ټرمپ او د ښاغلي ټرمپ د کورنۍ غړي او د جمهوري غوښتونکو د ګوند ځینې سرکړه مشران حاضر وو. ښاغلي ټرمپ غوښتل چې د خپل کاندیدۍ اعلان په یو غټه غونډه کې وکړي خو سږ کال د کورونا د کوینونس اوبا د خپرېدو په وجه جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو دواړو د عنعنوي کنوانسینونو له جوړولو نه صرف نظر وکړ. ښاغلي ټرمپ خپل وینا کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د امریکا د عظمت د تباه کوونکو په نوم یاد کړ. لبل خوا په واشنگټن کې د امریکا غا خبريال سټیو هرمن وای چې جو بایډن د خپل ګوند د جنو غړو دا وړاندې زړه کړی دی چې له ټرمپ سره د مخامخ تلویزیونی مناظرونو ډډه وکړي. د امریکایانو د عامه افکارو د سرویګانو له مخې ښاغلی بایډن له ټرمپ نه 100% مخکې دی. په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونس په اوبا باندې 1,00,000 ناروغان مړه شوي دي خو څارونکي وایي چې د اوبا د مخنیوي کوم مهم رول چې معمولا د امریکا د فدرالي حکومت د ساري ناروغیو د کنټرول ادارې SCDC مخکې لوبو سږکال یې ونشو لوبولی. د امریکا خبریاله کارول پیرسن وایي چې د ټرمپ ادارې دغه اداره د خپل عنعنوي رول نه ګوښه کړې وه. د لارا په نوم یو پیاوړي سمندري توپان چې 150 کیلومتر پر رفتار تونجا کړو سره ملګری او د پنځ شنبه په ورځ د امریکا د لویزیانا د ایالت او د ټیکساس د ایالت ساحلي برخې وځپلې. د امریکا غا خبریاله ماریانا دیالو وای چې د اټلانتیک د سمندر دا توپان چې قوت 3 درجه وو په ساحلي برخو کې په سلګونو زره خلک د برېښنا محروم کړي دي او ګڼ شمېر کورونه په اوبو کې ډوب شوي دي. درې کسانو د مړینې په اړه رپورټ ورکړ شوی دی او اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې په راتلونکو 4 ورځو کې د شاګردانو او استادانو په مخ کونځي بیرته پرانیزي. د نړۍ د نورو ملکونو په شان په اروپا کې هم له 13 شپږو میاشتو نه کونځي او تعلیمي ادارې تړل شوې وي. د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ازبکستان څخه د برېښنا د موزه د انتقال د تړون د لاسلیک لپاره تاشکند ته تللی دی. د برېښنا موزه وایي چې د ازبکستان څخه کابل ته به د برېښنا د موزه د غزولو د پروژه په 200 کاري ورځو کې بشپړ شي. په دې باره کې د اکرام شینواري رپورت واوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی دغه وزارت د سرپرست محمد علی پتپر په مشرۍ او پلاوی د ازبکستان د صدر اعظم او د سوداګرۍ او پانګونې د وزیر عمر عکوب سردار اکټومیچ په رسمي بلنه د جمعې په سهار له کابل څخه تاشکند ته رسیدلې ده. د بهرنی چارو وزارت په ویلابې کې ویلي چې ښاغلی اکمر د ازبکستان د بهرنی چارو د وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د جمعې په ورځ په کتنه کې د نورو مسلو سربیره له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیک لسکلن تړون په لاسلیکولو هم موافقه کړې ده. د دغې اعلامې له مخې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې په بهیر، سیمه ییز اجماع او اقتصادي مسلو خبرې شوې. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی وایي چې د برېښنا د لیک د دغې پروژې د لاسلیک وروسته به د برېښنا د 500 ولټو د نوې مزې په 200 کاري ورځو کې د ازبکستان څخه کابل ته ورسول شي.
دا برېښنا چې ټاکل شوې نن لاسلیک شي د ازبکستان سره د دې تړون د لاسلیک کولو لپاره چې د لاسلیک کولو لپاره به برېښنا موخه یو قیمت چې د افغانستان او د ازبکستان نصف کې وي دا بواګر نن د اعتبار څخه چې د زکیږي په وسوه کاری ورځو کې به دا برېښنا د کابل سره وصل شي.
د دې پروژې ټول مصرف یو څلور شل میلیونه ډالر دی چې یو څلور لس میلیونه یې د اسیا بنګلخوا برابرېږي او پاتې لس میلیونه چې د ځمکو استملاک او نور مسایل پکې شامل دي د افغان حکومت لخوا برابرېږي. د دې تړون وړاندې هم د یو بل تړون له مخې ازبکستان افغانستان ته 3.8 میگا واټ برېښنا برابرېږي. افغانستان د ازبکستان سربېره تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه د خپل اړتیا وړ برېښنا اخلي. کسان په افغانستان کې د برېښنا څخه کار اخیستل په روسي کلو کې زیات شوي او په کلیوالو سیمو کې خلک مخ په زیاتېدونکي ډول د لمر له انرژۍ څخه د کوچنیو سولرونو له لارې کار اخلي. خو افغان حکومت هم په روسي کلو کې له ګاونډي هېوادو څخه وارداتي برېښنا د افغانستان مرکزي، جنوبي، جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو ته رسولې ده. د برېښنا د زیات استعمال له امله اکثره کابل او ولایتونو کې خلک د اوږدو ساعتونو لپاره د برېښنا د نشتون سره مخ کی. د برېښنا شرکت د وینا له مخې اوس مهال په افغانستان کې 15 بیسازه خلق برېښنا ته لاسرسی لري.
د برېښنا شرکت له خوا چې تولیدیږي تور دننه یوازې د اوبو برېښنا او همدارنګه د سولر برېښنا تقریبا 300 میگا واټ ته ناسبه رسیږي. خو بیا ورکه د شپې له خوا ځینې ځای کې د ډیزل برېښنا مونږ تامینو هغه ورسره سب شي هغه بیا مقدار دی.
وحید الله توحیدی وایي چې افغانستان ټول ولایتونو ته د برېښنا رسولو په صورت کې د هیواد شاخوونیم زره میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوریدونکو په کندهار کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې نن سهار 14 تنه ملکی خلک وژل شوي دي. پېښه د ډیورن فرضي کرښه ته نږدې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل په رپورت کې واوري.
د کندهار د پولیسو ویان سرمن جمال بارغزی امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې نن سهار د سپین بولدک ولسوالۍ په لوی کاری سیمه کې د ملکی خلکو د سپرلی ټونیس موټر د سړک د غاړې پر ماین ختلی چې د شزو او ماشومانو په ګډون یې ټول سپرلی وژل شوی ده. د ویل چې وژل شوي کسان ټول د سیمې اوسیدونکي دي. د غراز له دې پیښې څخه یو ساعت وروسته په بل ماین چاودنه کې هم دوه تنه ملکی کسان وژل شوي دي. ښاغلی بارغزی په اړه داسې وایي.
سپین بولدک ولسوالۍ د لوی کاریز په سیمه کښې د ملکي وګړو پر یوه ټونیس موټر باندې ماین انفجار کړی دی چې په هغه کې 14 نفره په شهادت رسېدلي دي چې 15 تنه نارینه، 15 ښځینه او 3 ماشومان ول. او وروسته پر بل موټر ماین پسې انفجار کړی دی چې په هغه کې 2 نفره شهیدان او 1 زخمي دی. د ماینونو د وسلوالو طالبانو دی په مخامخ جګړو کې ماته خوړلې ده. اوس دغه لوی لارو ماینونه شخیي چې هغه زیات وخت پر ملکي وګړو انفجار کوي چې زیان یې ټول ملکي وګړو ته رسیږي.
د سپین بولدک د لوی کاریز له سیمې څخه د کندهار د دوو نورو ولسوالیو معروف او ارغسان پرې لارې هم تیرې شوي دي. د سړک د غاړې ماینونه په دې وروستیو کې په کندهار کې تر ټولو لویه ستونزه ده چې زیاته ملکي مرجوبله هم پکې رامنځته کیږي. په جنوب کې د بشري حقوقو سیمیز دفتر وایي چې د سړک د غاړې د ماینونو په واجه د ملکي خلکو تګ راتګ لګڼو ستونزو سره مخ شوي او ملکي مرجوب له هم ورسره زیاته شوې ده. د نوموړي کمیسیون د امنیتي پیښو د څار مسؤل نعمت الله حسنی
د صد میاشت په اردو کې تقریبا 190 کسان ته البته ملکي وګړو ته مرجوب لا وشه ده چې د افغانستان د بشپړ کمیسیون په دې مورد باندې چې ورځ تر بلې په دې ملکي په دې سیمه کې ملکي مرجوب لګرا پوړيږي ډیر خوشنۍ څرګندوي او اندېښمن دي. او د شکیل غاړ څخه خصوصا د طالبان څخه غواړي چې د نړیوالو بشرپالین حقوق او اصول رعایت کړي او ترڅنګ د ملکي وګړو ژوند ته ډېره جدي پاملرنه وکړي او ترڅنګ غواړي چې په هغه سیمو کې چې هغه ملکي کسان ژوند کوي د هغوی د اوسېدو ځای د لارو په اوږدو کې چې کوم ړنده ماینونه موجود دي نسي کولی تر څو د هغه د ژوند معیشتي حالت خپل اصلي حالت ته ورسي.
د جګړو او نامنیو له زیاتوالي سره ترڅنګ د لویو لارو امنیت په کندهار کې لویه ستونزه بلل کیږي. د میرویس حفظوي روغتون مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته لسګونه ملکي کسان چې په ماین چاودنو کې ټپي سوي د درملنې لپاره وړل سوي دي. د نوموړي روغتون سرطبيب ډاکټر قاسم په اړه داسې وایي:
د تیر میاشتې په اخر کې له دوه هفتو په یعنې د 15 د اسد میاشتې اووه څلوېښت کسه د ماین له وجې څخه راوړي دي چې د دې څخه څه درې دېرش کسه زخمیان دي او څوارلس کسه شهیدان شوي دي. دا واضح خبره ده چې زموږ شته چې د ملک سیاسي حالت د پخوا اوس خراب شوی دي، نو جنګونه ډېر شوي دي، زخمیان او شهیدان هم میرویس روغتون ته په ډېره اندازه تر پخوا راوړل کیږي.
د ملکي خلکو د تګ راتګ په برخه کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله د کندهار ارغسان پر عمومي ډامبر سړک ملکي خلکو له تیرو دوه میاشتو راهیسې تګ راتګ نه دی کړی او دغه راز تیر اونۍ د کندهار روزګان پر لویه لاره هم ورته ستونزه رامنځته سوې ده. خپل وسلوالو طالبانو له رسنیو سره د ملکي خلکو پر مخ د لویو لارو د بندېدو او دغه راز د لارو پر سر باندې د مین چاودنو په برخه کې د ملکي مرجوب په اړه رسنیو ته کوم تبصره نه ده کړې.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، همزانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شباش نن
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د خوست کابل د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر له دولت څخه د دغې لارې په اردو کې د استنادي دیوالونو د جوړولو غوښتنه لري. دوی وایي په یو شمیر سیمو کې دغه لار د سیلابونو له جدي خطر سره مخ ده. نورحال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې په دې ورځو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د باران د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي، په ځینو سیمو کې لوی لارې هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ کړې دي. په همدې حال کې د ګردیز لوګر او ګردیز خوست ترمن سړک هم په یو شمېر سیمو کې د استنادي دیوالونو د نشتون له امله د سیلابونو له جدي خطر سره مخ بلل شوی. دغه راز د ګردیز اړوند د تیرې په سیمه کې دغې لارې یوه برخه ویجاړه کړې هم ده.
زه خپله سمارګل یم پوه شي چې د خوست کابل لاین ډرایور یم، ټوډي چلوم، خو دا پلچکې ملچکې د سړک چې دي دا خرابې دي. د باران چې وشي د ورنګي د اوبه چې راغشي د سیده په سړک راتلېږي، پوه شوې؟ پلچکې داسې روغې پلچکې نه دي چې مسخه د اوبه چې دي د باران اوبه چې پلچکو کې لاړ شي، هغه سیده په پلچکو په سړک ورسپرې دي چې سړک ټول ویرانوي.
په ټولیزه توګه د خوست ګردیز او د ګردیز لوګر د لویې لارې ډېره برخه د غرونو ترمنځ د خړونو پر غاړه تېره شوې او همدا وجه بلل کېږي چې د سیلابونو په وسیله یې د ویجاړولو احتمال زیات دی. پر دغه لارې کابل او نور ولایتونو ته تلونکو مسافر او موټر چلوونکو له دولت په ځانګړې توګه د فواید عامل مسؤلینو غوښتنه لري چې دغه لارې په اوږدو کې د اړتیا له مخې استنادي دیوالونه جوړ او د سیلابونو له خطرې وژغوري.
مې په چپی دی اندوس چې یو سات کله ته مخ کې کابل نه روغلم، نو لاره کې چې غاورز برونه شي او دغه لامل نو د ځنه سرکونه او بو وړي او د وبر ډیر ځوانې رسول او څنګه د سرکو سره پلچکې نه وي د غوی ته ځوان سوال او موټر ډیر مشکل راوړل.
کابل ته موټر چلوم شیر احمد مینوم ده، لار سره وبر اوزي تیګ را باسي، لار کې ډیر غټ مشکل ده، سټو کې دغاسي، تیرا کې دغاسي، تری مخته دغاسي، لوګار کې او مندوزای کې، مندوزای کې لار مکمل لار کې وبر اوزي او ستوند دومره ستوند ده سی یو دم ډرایور نه بلده په ورسی چپکای ماو چپام سول
په ورته وخت کې د پکتیا د فوایدامي رئیس آشنا رادیو ته وویل چې د ورستیو سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې د لویو لارو د پخو سړکونو یو شمیر برخې ویجاړې شوې او ګڼ شمیر استنادي دیوالونه یې له بیخې ایستلې دي. رئیس انجینر محمد رحیم رحمتي زیاته کړه چې د ویجاړو شویو سړکونو د رغولو او د استنادي دیوالونو د جوړولو لپاره یې پلان نیولی او نږدې راتلونکي چارې پیلوي.
پلان لرو چې په ډېر کم وخت کې فقط بودیجه منظور شي او قرارداد ترسره شي. نو دغه استنادي دیوالونه چې سیلابونو تخریب کړي دي او همدارنګه کم فرشونه چې د سرک اسپالټي فرش دی دا د منځه تللی دی، نو د هغې په اړه باندې به انشاءالله ډېر زر اقدام وشي او بېرته به ورغول شي.
وروستیو سیلابونو د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په جنوب ختیځو ولایتونو کې د سړکونو د ویجاړېدو تر څنګ نور مالي خسارات هم خلکو ته اړولي، خو تر اوسه یې ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
درنوریدونکو، جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوری غوښتونکو د ملي کنوانسیون وروستۍ شپه په سپینه ماڼۍ کې د کابو 1500 کسانو په مخ کې په وینا سره پای ته ورسوله. نورحال پر رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنځمې په شپه هغه موضوعات یو ځل بیا تکرار کړل چې د 2014 کال د جمهوری غوښتونکو ګوند په ملي غونډه او د 2018 کال د لوړې په مراسم کې کړی وي. ټرمپ وایي
This election will decide whether we save the
data kniba prekra wukri chi mug da amrika hili satwa ka da socialism agenda ta ijaza war ko chiz mug sarnavesht wi jar cream
rustal hage che da rawan onai papel ki da Ivanka Trump tolo khwaindo awruna khabre wukri hage da khpal plar paada wel
نن شپه زه ستاسو پر وړاندې د خلکو د ولسمشر د یوې ویاړلې لور په توګه ولاړ یم.
په داسې وخت چې دا هیواد له ټولنیزو ناارامیو او د سړک پر سر تاوتریخوالي سره مخامخ دی، ټرمپ پر قانون او نظم ټینګار وکړ. د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو په ملي غونډو باندې نیوکې شوې دي چې ډېری پر شخصیتونو تمرکز کړی دی. د خپل نوماند ستاینه او پر مخالف نوماند نیوکه کوي چې د پالیسۍ له پلوه دا کافي نه ده. د ټرمپ له وینا سره د جمهوری غوښتونکو ګوند ملي غونډه په سپینې ماڼۍ کې د ځینو غونډو جوړولو پریکړې په ګډون ځینې دودونه او پروتوکولونه هم مات شول. یو شمېر کسانو له دې کبله پرې نیوکه کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د نوریدونکو، په جنیو کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د سوریې لپاره د نوي اساسي قانون د جوړولو مذاکرات بیا پیلوي. دغه غونډه په موقت ډول وروسته له هغه وځندول سوال چې د اساسي قانون د جوړولو د کمیټې څلور غړي په کورونا وایرس اخته شوی و.
د سوریې نږدې یوې لسیزې شخړې پای ته رسولو لپاره دا خبرې یو مهم ګام ګڼل کیږي. د سختو تدابیرو په پام کې نیولو سره دا خبرې وروسته له هغې بیا پیل شوې چې د سویس روغتیایي چارواکو د غونډې بیا پیلېدلو ته اجازه ورکړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګیر پیټرسن وایي
وی آر ات دیس سټیج پروسیډینګ هیر ان د پالیه د ناسیون اونلی وذ دوز هو هاف ټیسټډ نیگاتیو
پړاو یوازې له هغه کسانو سره پر مخ وړل کیږي چې د کورونا وایروس معاینه منفي وي. ډیر احتیاط شوی او د ملګرو ملتونو د روغتیایي چارواکو مشورې په پام کې نیول شوې دي.
پیټرسن وویل چې د کمیټې غړو ورته ویلي چې د خبرو بیا پیل کېدو ته لیواله دي. هغه وویل چې دا ستونزمنه پروسه ده، یو ښه پیل نه ښه ده.
I've also received a strong signal of support from key international players for the United Nations facilitation.
د سوری په مشي او سوری په مالکیت پروسی د اسانتیا لپاره ما د ملګرو ملتونو د پیوړو غړو څخه قوي ملاتړ ترلاسه کړی دی او دا واقعیا د ستاینه وړ ده.
په جنیوا کې د روسیې، ایران، ترکیې او متحده ایالاتو استازي لری څخه دا خبرې څاري. پیټرسن وویل چې دوی به په خبرو کې هیڅ مداخله ونه لري او د غونډې په څنډه کې به استازو سره ملاقات وکړي. د رواني اونۍ په پیل کې ملګرو ملتونو وویل چې لمړنۍ غونډه رغنده وه. کالیارانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ورونو تاسو له غلی شي چې د یوې مهمه مسالې په حق لدر سره غږیږم.
خمولا صاحب وایا.
ورونو نن مې په یو کتاب کې د واکسینونو په اړه کې ډېرې مهمه خبرې ولوستي او دې ته مجبور کړم چې دغه خبرې تاسو ته هم در ورسوم.
خیر اوسې مولا صاحب، مونږ هم ځینې خبرې اورېدلې دي.
هو، ما هم ډېرې غلط خبرې اورېدلې وي او له همدې عملی مخالف وم.
یاره مولا صاحب، دا واکسین خو مې نه خوښي، لیکن دا اولادو د روغتیا لپاره پی کوم. څه دروغ به وایم؟
بادر خانه ښه کار کوي، واکسین ډېر ښه شی دی او په ماشومانو یې مه قضا کوئ.
و مولا صاحب، ځینې خو وایي چې ښه نه دی.
هغوی نه پوهېږي، نو ځکه دغسې وایي. واکسین نه مردار دی او نه هم موزر او خطرناک، بلکې کول یې ډیر مفید او ضروری دی.
دا څنګه ملا صاحب؟
دا ځکه بادر خانه چې له واکسین کولو سره ماشومان له ډیرو بدو مرضونو څخه په امان کې کیږي. زه به یو مثال درته ووایم. په کلي کې له پخوانیو خلکو نه څو تنه چیچک بدرنګه کړي دي.
ملا صاحب، احمد دی، ګلو دی او نور محمد چکن دی.
شاباس. په اوسنی نسل کې څوک چیچک نیولی او بدرنګه کړي دي؟
نه، څوک نشته.
پوهېږي چې دا ولې؟
اوس د چیچک مرض نشته.
او دغه د چیچک مرض له څه شي سره ورک شو؟
ملا صاحب، له واکسین سره.
ای شاباس، ریښتیا هم له واکسین سره ورک شو. یوازې چیچک نه، بلکې شنه ټوخله، کوڅواک، شری او نور مرضونه هم ورسره ورک شول. خو اوس یوازې ډیر خطرناک مرض پاتې دی.
ملا صاحب، هغه کوم مرض دی؟
هغه پولیو فلج، یعنی گوزن دی.
هغه سړی چې گوزن وهي؟
اوهو، گوزن ډیره بده ناروغي ده او تر اوسه لا په مکمل ډول نه ده ورکه شوې. نازوانه ناروغي ده چې سړی ونیسي نو بیا یې هیڅ ډول علاج هم نه کیږي، نه په بهر کې او نه هم په هیواد کې.
نو که سړی گوزن وهي څه وکړي؟
هیڅ هم نشي کولای، بس ټول عمر به د نورو احتیاج وي.
خدای مو دی اعلی او اولاد ترې وساتي.
امین. نو ورونو، اوس هم سری وخت دی او لاس له پښو مه خطا کوئ. په ماشومانو مو په منظم ډول د پولیو یعنی گوزن واکسین تطبیق کړئ چې خدای مکه کوم وخت یې گوزن ونه وهي.
نو ملا صاحب، مردار نه دی؟
نه.
او ناروا هم نه دی؟
نه، ضروري دی، د خلکو ژوند ژغوري.
نو سر له سبا یې په خپلو ماشومانو وکړو؟
هو، همدا نن یې پی وکی، ناوخته کوئ ما.
یاره ملا صاحب، خیر ویسی، وګونه دې را خلاص کړل.
دا د مونږ علماو مکلفیت دی چې د حق خبره خلکو ته ورسو. زه چې کله پوه شوم چې واکسین ضرر نه لري، ناروا نه دی او د خلکو لپاره ډیر ګټور دی، نو ځان مې مکلف وګڼه چې تاسې هم پې خبر کړم او هغه ځینې شکونه چې د چا په زړه کې دي هغه هم وباسم.
ملا صاحب، دا د ډیر د ثواب کار وکړه، ځکه چې اول یې زه خپله مخالف وم او تر اوسه مې په خپل زوی چې شپږ میاشتنی شوی واکسین نه دی کړی. همدا سبا ته یې کلینیک ته وړم او واکسین پې کوم.
هو، حتماً یې پې وکړه چې له ناروغیو بچ شي.
ملا صاحب، خدای دې اجر درکړي. دا دې چیرته معلوم که؟
څو کتابونه مې ولوستل، بیا مې په دیني کتابونو کې وکتل چې په دې باره کې کوم ممانعت شته که نشته. خو دا راته معلومه شوه چې هیڅ ممانعت نشته پکې، لا چې کول یې ثواب لري، ځکه د ضرر دفع کول په خپله د ثواب کار دی.
او ملا صاحب، دا ناروغي لکه گوزن او چیچک خو ډیر زیات مضر دي.
ته ریښتیا وایې، څوک چې په نورو واکسین کوي ډیر غټ ثواب ګټي، ځکه چې نوموړی شخص له نورو څخه ضرر دفع کوي.
زه خو وایم چې کوم کسان په نورو واکسین کوي باید وستایل شي، خدمت او قدر یې وشي.
او باید همداسې وشي، او هر څوک د خپل توان په اندازه مرسته ورسره وکړي او قدر یې وکړي.
ابل ځل چې د واکسین کسان راغلي وو، یاره ریاض یې نه شي، ټولو ته مې د غرمې ډوډۍ ورکړه.
الله جل جلاله دې عظیم اجر درکړي او انشاءالله چې درکړی به وي.
دا ځل چې د واکسین کسان راغلل، د ما مېلمانه دي، ټول د سر له همدغه اوسه خبر وي چې دوی دومره ښه کارونه کوي، نو د موږ څه ملا ماته ده چې قدر و خدمت به یې نه کوو.